السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. د خبرونه په راپورونه کوي چې چین وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لا هم هیله مندي. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له سید کمال شاه عارف نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
سر کې د خبرونو سرچکه په ولسی جرګه کې د فاریاب یو شمیر استازي وایي د المار او قیصر ولسوالۍ کې د الماس په نوم پروان پوځي عملیاتو کې لسګونه کلی د وسلوال طالبانو څخه پاک شوي دي. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ښار کې د غیر مسؤوله وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه مړ شو. د خبرونو تفصیل په ولسی جرګه کې د فاریاب یو شمیر استازي وایي د المار او قیصر ولسوالۍ کې د الماس په نوم پر روان پوځي عملیاتو کې لسګونه واړه او لوی کلی له وسلوال طالبانو نیول سوي دي. دا عملیات د څلور ورځو راهیسې په سیمه کې روان دي. د ولسی جرګه غړي نقیب الله فایق چې په دې عملیاتو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوست ملتیا کوي پرون ازادي راډیو ټول د دې عملیاتو په درېمه او څلورمه ورځ د شاخ په نوم لوی کلی دولتي ځواکونو نیول دي. نوموړی وایي د قیصر ولسوالۍ د شاخ سیمه له درې کلونو راهیسې د وسلوال طالبانو په ولکه کې و او همدارنګه د چنار درې په نوم بله مهمه سیمه چې طالبانو په کښې راټول سوي وه د په وینا پرون د حکومتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا یو شمیر ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه کې روانو عملیاتو ولسي خلک زیانمن کړي او په ځینو مواردو کې ځورول سوي دي. د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لیږد پروژې چاپې پر اقتصادي ګټو سربیره په سیمه کې د ښه ګاونډیتوب او ملګرتیا لپاره مهمه بللې. د انټرپاکس خبرې اژانس د قربان قولي بردي محمدوب له خولې چې د حکومتي چارواکو په یو غونډه کې خبرې کولې ویلې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د نلیکې له پروژې څخه په دې پروژه کې ټول ښکېل لوري نه یوازې اقتصادي ګټه اخیستی سي بلکې دا به ښې ملګرتیا ښه ګاونډیتوب او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګټورې همکارۍ لپاره د یو پل په توګه کار وکړي. ترکمن ولسمشر د ټاپي پروژې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کوي چې په دې وروستیو کې د ترکمن ګاز کمپنۍ یو مسؤول د فرانسې خبري اژانس ته ویلي و ترکمن ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د پروژې د کنسورسیوم مشري وکړي. د فرانسې خبري اژانس د یو پاکستاني چارواکي له خولې ویلي ترکمنستان غواړي چې د ټاپي پروژې ژر تر ژره پیل سي ځکه چې د ایران له اټومي تړون راوروسته اشکاباد د اندېښنه لري چې د ایران ګاز د جنوبي آسیا بازار ونه نیسي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ښار کې د غیر مسؤوله وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دې ولایت امنیه قمندان قاسم جنګلباغ نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه کار څخه یې هدف د امنیت ټینګښت او د بې نظمیو مخنیوی دی. ښاغلي جنګلباغ زیاته کړه چې دوی په دې اړه یو کمیسیون هم جوړ کړی چې وروسته به دغه پروګرام ولسوالۍ ته هم وغځول سي. هغه وویل چې تر دا مهاله له ګڼ شمېر غیر مسؤوله وسلوالو څخه یې وسلې هم راټولې کړي دي. د کندوز امنیتي چارواکي یاد ګام پر داسې مهال پورته کوي چې په دې وروستیو کې دغه ولایت د ګڼ امنیتی پیښو شاهد و او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر دوه شپېته افغانۍ اویا پوله، یوه یورو نه شپېته افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پونډ اووه نوي افغانۍ څلوېښت پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ پنځه اویا پوله او زر ایراني تومن اتلس افغانۍ اویا پوله. اوس هم څو بهرني خبرونه. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر حمید ګل تیره شپه د اووه اویا کلونو په عمر د مغزي سکتې له کبله مړ سو. دغه متقاعد جنرال تر مغزي خونریزۍ وروسته له اسلام آباده بهر یوه روغتون ته انتقال سو خو ډاکټران یې په ژغورلو بریالي نه سول. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژۍ د پلار په سترګه کتل کیږي چې له مخې د هند او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې د سخت دریځو وسلوالو په مرسته له نیابتي جګړې په استفادې خپل نفوذ وساتئ. حمید ګل چې له 1908 تر 1909 میلادي کلونو پورې د ISI مشر و د نویمې میلادي لسیزې په لومړیو کې د وسلوال طالبانو په ایجاد کې کلیدي نقش درلود. دی د تقاعد پر مهال هم یو جنجالي شخصیت و. د امریکا متحده ایالاتو پر ده تور لګاوه چې په پاکستان کې له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره یې اړیکې لري. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف و دغه تورونه ردول. پاکستان او هندوستان یو بیا د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړې چې په نتیجه کې لږ لږ څلور کسان وژل سوي او درویشت نور ټپیان سوي دي. د هند پولیس وایي څلور ولسي کسان هغه مهال وژل سول چې موټر یې د کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د پاکستان څخه په توغول سوي توغندۍ ولګېد. د کشمیر په نورو سیمو کې هم په نښتو کې لږ تر لږه یوویشت کسان ټپیان سوي دي. د پاکستان پولیس وایي د پسې نار پر کلي ډزو کې درې کسان ټپیان سوي دي. دواړه هیوادونه د دې پیښو پړه پر یو او بل اچوي. راپورونه وایي چې په تېر یوه اونۍ کې د هغې کرښې په اوږدو کې چې کشمیر یې د هندوستان او پاکستان ترمنځ ویشلی، دواړو خواوې هره ورځ د یو بل لور ته ډزې کوي. هند او پاکستان له بریتانیا څخه په 1948 میلادي کال کې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو راهیسې درې ځلې د کشمیر پر سر خپلو کې لوی جګړې کړې دي. ایران د خپلو پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته معلومات ورکړي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د سیمې توافق له هغو شرایطو څخه یو شرط دی چې که ایران عملي کړي نو بندیزونه به ترې لرې سي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون وویل ایران په ټاکل سوې موده کې لیکلي توضیحات او اړوند اسناد ورسپارلی دي. دا اداره کولی سي د اکتوبر تر 15 نیټې پورې له ایران څخه نور معلومات وغواړي، څو وکولی سي د کال تر پایه پورې خپل راپور بشپړ کړي. که چیرې د اټومي انرژي نړیواله اداره ووایي چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه دوی ټولو پوښتنو ته ځواب ویلی، په هغه صورت کې پر ایران لګېدلي ټول اقتصادي بندیزونه لرې کېږي. پرون د عراق په پلازمینې بغداد کې د بمي بریدونو کې له کبله لږ لږ دوه ویشت تنه ووژل سول. شاوخوا دیارلس تنه صدر ښار ته نږدې په شامیشته سیمه حبیبه کې هغه وخت ووژل سول چې خلک د وسایطو په سودا اخته وو. نه تنه نور کسان د پلازمینې په شاوخوا سیمو کې د نورو بمي بریدونو له کبله ووژل سول. د دوو تازه بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو وسلوالو په وروستیو کې په بغداد او نورو ولایتونو کې یو لړ بمي بریدونه پیل کړي چې عمدتاً شیعګان په نښه کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر ورسره له هغې استعفا وکړه چې په یو مرکه کې وویل د دې هیواد استخباراتو د ادارې پخوانی مشر د یوې کودتا طرحه جوړه کړې وه. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر مشاهد الله خان د اګست میاشتې په 14 نیټه له بي بي سي سره په مرکه کې په پاکستان کې د هغو مظاهرو او لاریونونو په اړه معلومات ورکول چې د اپوزیسیون مشرانو عمران خان او طاهر القادری مشري کوله. مشاهد الله خان بي بي سي ته وویل د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI پخواني مشر جنرال ظهیر الاسلام له تاوتریخوالي څخه د ډکو مظاهرو تر شا لاس درلود. په دې دوو میاشتنیو مظاهرو کې درې کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي وو. او د چین په ساحلي ښار تیانچین کې د اور لګېدنې د تلفاتو شمیر 104 تنو ته رسېدلی دی. د چین سینوای خبري اجانس په دې اړه ویلي چې د هوا د ککړتیا د ویر له کبله د دې سیمې اوسېدونکو نورو سیمو ته انتقال سوي دي. راپورونه وایي چې په سیمه کې د اور لمبې پراخې سوي او څو نورې چاودنې هم سوي دي چې د ښار په ځای له لوګیو ډکه کړې ده. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې چین وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لا هم هیله مند دی. په کندز کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګول سوی او دوی بې وسلې کیږي.
موږ ډېر خوشحاله سو چې دغه غیر مسؤول وسلوال کسان یې خالص الله کړل. دغه ښار کې هم ټول ورسره په عذاب وو. ډېر زیات خوشحاله سو چې دوی خالص الله سول.
په ننګرهار کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو لمانځنې ته تیاریانې روانې دي.
ټول آمادګیانې نیول شوي دي، هم نظامي او هم ملکي. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والي صاحبان، نور یو تعداد مشران دعوتي د مرکز نه.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي افغان حکومت د بیان د ازادي او د ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب ژمنې عملي کړي نه دي. دوه اونیز پروګرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ په همدې خپرونې کې واورئ. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. چین وایي دوی لا هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مند دي او ملاتړ یې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د سولې د خبرو د ژر پیلېدو په اړه هیلې کمې کړې دي. نور تفصیل د اجمل اند پر پټ کې.
په داسې حال کې چې د وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شوې خبرې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي. چین وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي، هڅوي او باور لري چې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په خپلې وروستۍ خبري غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو یو وار بیا په داسې حال کې ټینګار کړی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر خپرېدل او ورپسې په کابل کې مرګونې او درنې چاودنې د دې سبب شوي چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته پیدا شوې هیلې کمې شي. د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت استازو د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان په همکارۍ مخامخ خبرې وکړې. ټاکل شوی و چې دویم دور مخامخ خبرې هم ترسره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته دویم دور خبرې ونه شوې. ویل کېږي چې د دې لومړي پړاو خبرو په تنظیم کې چینایي لوري مهم رول لوبولی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې د دې وزارت د ویاندې هوا چوننګ له خولې وایي چین لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او په دې برخه کې د ټولو خواوو په ځانګړې توګه د پاکستان رول مهم بولي او ستایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول یادونه په داسې حال کې کړې چې په کابل کې وروستیو مرګونو چاودنو راوروسته افغان ولسمشر اشرف غني په دې برخه کې پاکستان په نه همکارۍ تورن کړ او ټینګار یې وکړ چې دوی نور له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له پاکستان نه د همکارۍ تمه نه لري. خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د دوامدارې سولې د ټینګښت لپاره به په مسله کې ټول ښکیل لوري په سم لوري ولاړ شي او د خبرو پر مخ بیولو لپاره به ژمن اوسي او د باور فضا به رامنځته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټینګار کړی چې هیواد چمتو دی په افغانستان کې د پخلاینې لپاره له ټولو لورو سره همکاري وکړي او په دې برخه کې خپل پراخ رول ترسره کړي. چین په سیمه کې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چې خپل هم د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. له بله پلوه د نړۍ دا دویم لوی اقتصاد په پاکستان، افغانستان او سیمه کې یو لړ لوی اقتصادي پروژې لري چې د عملي کولو لپاره یې په منطقه کې امن مهم ګڼل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې چین وایي دوی لا هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مند دي او ملاتړ کوي. ټاکل شوی و چې د طالبانو او افغان حکومت استازي په پاکستان کې د سولې مخامخ دویم پړاو خبرې پیل کړي، خو د طالب مشر ملا محمد عمر د مرګ اعلان د خبرې وځنډولې. د کندوز ولایت په ښار کې دننه د غیر مسؤوله وسلوالو پر تګ راتګ بندیز ولګول سو. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي دوی یو واکمن کمیسیون جوړ کړی څو په ښار کې ټول غیر مسؤوله وسلوال کسان بې وسلې کړي او وروسته له هغې غواړي چې دغه پروسه په ولسوالیو کې هم عملي کړي. اجمل آریان له سیمې رپورټ رالېږلی.
د کندز ولایت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دوی د ښه امنیت او ثبات رامنځته کېدو په هدف د نوموړي ولایت په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د نوموړي ولایت د امنیت قمندانۍ سرپرست محمد قاسم جنګلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د سولې او ټیکاو رامنځته کولو په هدف یو واکمن کمیسیون جوړ کړی څو په ښار کې دننه د ټوپکیانو د بې ځایه ګرځېدو مخنیوی وکړي.
افراد غیر مسئول
کندوز ښار ډیر بې نظمه و او غیر مسئول وسلوال هر ورځ په ښار کې ګرځېدل. نو موږ یو کمیسیون جوړ کړی چې دې کمیسیون تر اوسه پورې 400 رادی موټرو څخه یې تورې ښیښې پاکې کړي دي. همدارنګه څه باندې 400 میله کلاشینکوفونه او یو اندازه تفنګچې د غیر مسئول وسلوالو څخه راغونډې کړي دي او دغه لړۍ لا هم په چټکۍ سره د کندوز په ښار کې جریان لري. جنګلباغ وویل چې دوی غواړي دغه پروسه د کندز ولایت په نورو سیمو کې هم پلی کړي څو په سیمو کې د دوست او دښمن صف ښکاره شي. په همدې حال کې د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم ډېره خوښي څرګندوي چې د امنیت قمندانۍ لخوا په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. دوی وایي چې ټول خلک د پولیسو له دې کار او فعالیت څخه ملاتړ کوي او باید چې دغه پروسه د دې ولایت په ولسوالیو کې هم پیل شي.
غیر مسئول وسلوال کسان خالصالای کل دغه ښار کې هم ټول سره پازا و ډیر زیات خوشاله سول چې دوی خالصالا سول. خدای کې دا پروسه تر ډیر وخت پورې جریان لري چې دغه غیر مسئول کسان بیخي همداسې خالص ورکسي د جینس ټول خلک دوی لاس پازا و ټول آرام سي.
موږ د پولیسو له کاره ډیر خوشاله سول چې دغه غیر مسئول کسان د شخصي مسله ټول کله په ښار کې نه پرېږدي. فعلا وضعیت امنیتي د ښار هم ښه شوی ده او شخصي مسلم مونږ نه وینو او که خدای وکړي دا کار په دې ولایت کې شروع شوی ده د دایم دپاره یې د دایم دپاره او خدای وکړي دا کار دا پروسه په دې ولسوالیو کې تطبیق شي او دا شخصي مسله د لمینځه لاړ شي د خلکو امنیت بخي او کاروبار به مونږ سم صحیح کوو.
د مدني ټولنو فعالان هم د پولیسو له دغه کار څخه ملاتړ کوي. دوی همدارنګه وایي که دولت غواړي په دې ولایت کې سوله او ثبات رامنځته شي باید په لومړي قدم کې د دې ولایت په شپږ ولسوالیو او مرکز کې ټول غیر مسؤول وسله وال خلیصلاح کړي څو د دوست او دښمن صف روښانه شي، ځکه اوس مهال په دې ولایت کې د طالبانو او غیر مسؤولو وسله والو توپیر ډېر ستونزمن کار دی، په دې خاطر چې دواړې ډلې په یو رنګ لباس او څیرو کې په کلو او بانډو کې ګرځي او حضور لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې افغان حکومت هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې د بیان د ازادي او د ژورنالیستانو د حقونو د دفاع لپاره یې کړې وې. د دې کمیټې مسؤلینو وویل چې لا هم حکومت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې پاتې راغلی دی. تفصیل د ناجیې صفوي په راپور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي سره له دې چې د ملي وحدت حکومت نه نږدې یو کال تیریږي، خو تر اوسه یې د خبریالانو د وژلو او تاوتریخوالي دوسیې نه دي څېړلي. د دې کمیټې مسؤلینو د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي وحدت حکومت دواړو مشرانو د خبریالانو د حقونو د دفاع او بیان ازادۍ د پیاوړتیا لپاره لیکلي ژمنې ورکړې وې، خو ټولې ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي. د دې کمیټې مشر نجیب شریف په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید له خپلو ژمنو سره سم د خبریالانو د حقونو خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
ما خواستیم امروز برنامه را برگزار بکنیم و
یک غوښتل د دې پروګرام له لارې د ولسمشر او اجرایي رئیس پام دې موضوع ته واړوو تر څو په هغو مواردو چې دوی ژمنه کړې وه عمل وکړي. دا مثال په ډول تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته هیڅ ډول رسیدګي نه ده شوې، بل دا چې د ټولو خبریالانو د تل دوسیه باید وسیړل شي. همدارنګه یو شمیر نور مسایل هم شته چې تر اوسه په دې ژمنلیک کې عملي شوي نه دي.
نږدې لس میاشتې مخکې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره د خبریالانو د خوندیتوب او بیان ازادۍ د پیاوړتیا لپاره لیکلي ژمنې واخیستې. ولسمشر او اجرایي رئیس له افغان ژورنالیستانو سره ژمنه کړې چې حکومت به د بیان د ازادۍ د پراختیا او د ژورنالیستانو د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه او خبریالان وایي تر اوسه نه یوازې دا ژمنې عملي شوې نه دي، بلکې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې لا زیاتې شوې دي. افغان خبریالان وایي چې اوسمهال د اطلاع رسونې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوو افغان خبریالانو فرحت حیدری او مرسی عدل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خبریالان ځورول کېږي، وهل ټکول کېږي او زندان ته اچول کېږي، خو څوک نشته چې پوښتنه یې وکړي. همدارنګه د اطلاع رسونې په برخه کې نه یوازې دا چې ډېر امکانات نه دي برابر سوي، بلکې محدودیتونه هم وضع سوي دي.
خوشونه در برابر خبرنگارو روز به روز افزایش میبه.
د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتیږي او دا ټولو خبریالانو ته د اندېښنې وړ موضوع ده. حکومت باید هڅه وکړي چې د خبریالانو لپاره یو امن او خوندي چاپیریال رامنځته کړي.
له بلې خوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت موینه مشګان مصطفوي بیا ډاډ ورکوي چې د خبریالانو ستونزو ته به جدي پام کیږي.
اگر در گذشته ها کمکاری هایی بوده از این به بعد ما وعده میکنم که
کچیری په تیر کې کارونه په سم ډول نه دي تر سره سوي، لدی ورسته تاسو ته ډاډ درکوم هر ستونزه چې تاسو ورسره مخ کیږي په ډیر جدیت سره به د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا تعقیب کیږي.
لبلی خو کارپوهان بیا وایي په افغانستان کې د جګړې دوام او په ځینو مواردو کې د قانون په بشپړ توګه نه عملي کېدل د دې سبب شوی چې حکومتي چارواکي له خبریالانو سره تاوتریخوالي ته مخه کړي.
ومردل چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې افغان حکومت د بیان د ازادي او د ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب ژمنې عملي کړي نه دي. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پاکستان ته د افغان پلاوي د سفر لاسته راوړنو او د فاریاب د جګړې په لیکو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال ګډون ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پاکستان ځواب څه و او حکومت څه کوي. په سرمقاله کې راغلي افغان پلاوی باید له ولس سره دا شریک کړي چې پاکستاني چارواکو د افغان حکومت غوښتنو ته څه ځواب ورکړی دی. د ورسپانې په باور ولس باید پوه شي چې پاکستان بیا هم تشه ژمنې کړي او که له افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې عملي ګامونه پورته کوي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، پاکستان د تیرو دریو لسیزو را په دې خوا افغانان په یوه او بل نوم کړوي. په سرمقاله کې راغلي، دغه هیواد ته تللی افغان پلاوی هم له کومې لاسته راوړنې پرته بیرته هیواد ته راستون شوی دی. د ورسپانې په باور خلک باید د پاکستان د لاسوهنو په وړاندې لاس تر زنې کېنني او هڅه وکړي چې له افغاني تولیداتو استفاده زیاته کړي. لیکوال ویلي، که څه هم د پاکستاني تولیداتو تحریم به تر یو څه مودې افغانان له ستونزو سره مخ کړي، خو زیاته کړې ده چې د وخت په تېرېدو به افغانان بدیلې لارې پیدا او پاکستان به له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د کارپوهانو په حواله لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پخوانی حالت ته درومي. په مطلب کې راغلي چې د افغان پلاوي د سفر پر مهال پاکستان افغان لوري ته یو لړ شرایط وړاندې کړي چې په هیڅ ډول د منلو نه دي. اطلاعات روز ورسپانې بیا په لومړي مخ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم انځور خپور کړی او د ده په حواله یې لیکلي که ملي امنیت شورا او ولسمشر اجازه راکړي د بدخشان او کندوز جګړو ته هم ځم. همدې ورسپانې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي، دوستم د دې لپاره د فاریاب د جګړې لیکو ته ولاړ چې د یوه لوی ناورین مخنیوی وکړي.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
حاجی مریم نجیب د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ نه خبره کوم. نه پوهېږم چې په ټول افغانستان کې دا حالات دي که دلته تنها دغه حالات په ټوله سم شمال کې د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ پر نفوذه منطقه ده. خو چې کله طالبان د جنوب له خوا څخه یو څه قرباني وکړي، دوی د شمال خوا په اوانو باندې ولي، یعنې دغه مسکونوي منطقه په اوانو باندې ولي. د افسوس ځای ده او متاسفانه مو په ډېر تعصب سره ویلی شو دی چې داسې اسلام او داسې مسلمانتوب چې نن په افغانستان کې روان ده او د جهاد په بانه باندې بېګناه انسانان قتلېږي. د شاه شهید د پېښه موږ داسې توجیه کولی شولی چې په نیمه شپه باندې معصوم کوچنیان ښځې او سپین ږیري په خپلو کورونو کې ویده دي او یو شخص ورځي د هغوی په منځ کې انفجار کوي. دا ډېر د افسوس ځای ده په افغانستان کې د اسلام په نامه باندې معصوم او بېګناه انسانان، بېګناه کوچنیان، بېګناه ښځې په نیمه شپه باندې د انفجار په صدا باندې راپورته کېږي او ټول شهادت رسول کېږي. داسې انسانانو ته دې الله پاک اشد مجازات د زوزخ عذاب ورکي ومن الله تعالی.
او محمد خان د پکتیکا ولایت د کټواز د برملي ولسوالۍ ته تاسو سره په تماس کې. محترم رئیس صاحب جمهور ته، اشرف غنی صاحب ته او ډاکټر صاحب عبدالله ته مې دا پیغام ده چې دغه په افغانستان کې نن دغه انسانان ټوکر ټوکر پراته دي په وینو کې راځي او ټوکر ټوکر دي تر خاورو لاندې دي، تر دیوالو لاندې دي. ولې یو غور نه کوي؟ ولې یو پوښتنه نه کوي؟ تصور رئیس جمهور یې تصور وعدې کړي دي له خلکو سره، تا له ملت سره تصور وعدې کړي دي چې زه به څه کوم. قرآن دې کړی ده، وعده دې کړې ده، یونه دواړو کړی ده، ډاکټر صاحب اسلام کړی ده، ډاکټر صاحب اشرف غنیم کړی ده، قرآن یې را سره کړی ده، وعده یې را سره کړی ده چې زه به دغسې وعدې کوم، زه به وطن ته امنیت راولم، وطن به جوړوم، ملت به په امن کې ژوند کوي. نن د څور دا د تا امن ده، دا د تا سوله ده چې دا تا اوس راوستله. پاکستان په ښکاره باندې راځي په تا کې پټاوونه کېږي. بې ګناه انسانان ټوکر ټوکر، شهیدان، واړه بچیان پاته ټوکر ټوکر، دا مخلوق یې تباه کړو، وطن یې در تباه کړو. ته هېڅ جواب نه ورکوې، که وزیر دفاع یې، که رئیس جمهور یې، که اجرایي رئیس یې، که د پوس کې وایې، که د نه یې پوس کې، دا پرېږده یو بل چاته یې وسپاره.
زه وطن دوست چاکري ولسوالۍ څخه کوم. بې ګناه خلک چې په کابل کې شهیدان شول، موږ ټول پرې غمجن یو. افغانانو ته په کار ده چې ټول خپل دښمن وپېژني. پاکستان د ټولو افغانانو دښمن دی. پاکستان زموږ مشران ټول شهیدان کړل. ملا صاحب محمد عمر هم پاکستان شهید کړ، ډاکټر نجیب هم پاکستان شهید کړ، او نور ښه مشران د موږ ټول پاکستان شهیدان کړل. وسلام.
زه سید احمد د کونړ ولایت د سرګانو ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. نو زموږ د ولسمشر اشرف غنی نه دا غوښتنه چې دا څنګه حکومت دی، دا څه حکومت خو داسې نه کېږي لکه دی چې کوي، چې تقریبا به دغه یوه میاشت کې دا څومره وخت کې څومره تلفات د پولیسو، د اردو، د دې ټولو وشو، که نه تلفات دغه شو زیات شو بېخي. دومره تلفات خو ولکه موږ به دغه لس حکومتونه بدل شو، دا پاچایان بدل شو، دومره تلفات چا نه ورکړي. دا غوښتنه ده چې دو په خپل هغه کې ګړندي شي او چالاکي وکړي، د دې بېځایه د قتل او د هغه مخنیوی وکړي. دا خو داسې نه کېږي، دا پاچاهي خو داسې دې ته د کندوز د ورستۍ پیچې په اړه اړوند باندې چې تقریبا 90 او 90 نفره هلته په شهادت باندې رسېدلي دي، د اربکیانو البته په دې اصل باندې موږ داسې ویلس ولی چې دغه خلک خو واکن چې د وطن په دفاع کې هغوی د خپل ځانونه له لاسه ورکړو. متاسفانه او متاسفانه او بدبختانه چې د کندوز چارواکو بېرته دا وویل چې په دې کې څلور نفره یا کم زیات څلته قمندانان ول او هغوی قمندانانو جنایت کول او هغوی قمندانانو غلای کولې. متاسفانه چې موږ دا ویلس وای چې هغوی د دولت په خدمت کې و، د ملت په خدمت کې ولو، داسې یو دولتي اداره بیا داسې وایي چې د هغوی طالبان د غم ټغر باندې ناست دي او هغوی په وینو کې لوټپېد دي، او داسې خلک چې په شخصي عقدو باندې بیا داسې په دې خلکو پسې وایي. زه له دولته چې هیله کوم چې دا خلک پیدا کړي او دوی ته مجازات ورکړي.
زه چولا د اروزګان ولایت څخه چې اروزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم، زموږ لار د څلور میاشتې کېږي چې د ترافیکو پر مخ بنده ده. ما غوښتنه د لوړ پوړو چارواکو د ازادۍ له ردوې له لارې دغه ده چې دا زموږ له لارې غم وخوري، او زموږ په ولسوالۍ کې پولیس الالېږي، اردو جنګ نه کوي، او موږته امر نه دی څوی، او داسې نور هم لوړ پوړي چارواکي خپل دنده په ښه توګه چاته نه رسوي. که چېرې دغه زموږ له لوړ پوړي چارواکي په ښه توګه خلاصه کړي، هم به زموږ احسان منلی وي او هم به یې خپل دنده په ښه توګه چاته رسوي.
ما نوم جبار خان دی، د خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. لرز مزار د جپور چارواکو ته ورسی و د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ، دغه د ارګ په مابین کې به پر چوکۍ سره دا وایي دالته به مو خوب کړي، د خدای په لحاظ د یوې ولسوالۍ پال ولاکه خبر یاست. په دا خاص روزګان ولسوالۍ کې چې په دا څلور میاشتې ولاکه ستا مو ته راوستی دي، یو کاروان واوستی، هغه هم تلپاتې خورا ډېر و.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د افغانستان د نورم او ستاندرد او د پانګونې د ملاتړ ادارې هڅه کوي چې ملي پانګوال معیاري تولیداتو ته وهڅوي. د دغو ادارو ترمنځ په همدې هدف پرون یو تړون هم لاسلیک سو. دا په اصل کې ده چې له دې وړاندې د تولیدي او وارداتي موادو پر ټیټ کیفیت انتقادونه زیات و. نور تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
په داس حال کې چې د کورنیو تولیداتو استعمال مخ په ډېرېدو دی او له بلې خوا د همدغو تولیداتو کیفیت په اړه ځینې پوښتنې مطرح کېږي، د نورم او سټنډرډ اداره وایي چې د داخلي تولیداتو د کیفیت د معیاري کېدو هڅې پیل کړي دي. دوی وایي چې د تولیداتو د معیار د تصدیق لپاره به ځانګړي نښه ایجاد کړي. انسا یا د افغانستان د نورم او سټنډرډ اداره له دې سره چې په هیواد کې د بې کیفیته موادو تولید تاییدوي، وایي چې د کورنیو تولیداتو کلکه څارنه کولی شي دغه ستونزه ژر حل کړي. د دغې ادارې مشر پوپلزی پوپل د شنبې په ورځ خبر ریالانو ته وویل:
ما پروګرام او کارای مختلف خدماتي
مونږ د دغه کار لپاره پروګرامونه او لمړني کارونه بشپړ کړي او د معیار نخ مهم تیار کړي. په نږدې راتلونکي کې به زموږ تولیدات ان شاء الله د سټانډرډ علامه ولري. دا به داسې وي چې ورسته به له تولیداتو څارنه هم کیږي چې هغه تولیدات چې د علامه لري آیا په همدغه معیار تولید هم کوي او کنه.
تولید میکنه وای نه میکنه.
ښاغلی پوپل زای وای چې د اصول لمخې د دوی کار د لایحې جوړول دي او د هغې د تطبیق مسولیت د عامې روغتیا، کرنې او سوداګرۍ وزارتونو په غاړه دی. د نورم او سټنډرډ ملي ادارې چې په افغانستان کې د تولیداتو د باکیفیته کېدو لپاره په دغه هیواد کې د پانګونې د ملاتړ یا آیسا ادارې سره یو تړون هم لاسلیک کړ، وایي چې ملي سوداګرو ته د عامه پوهاوي زیاتول کولی شي دغه هدف ته د رسېدو سره مرسته وکړي. دغه ادارې له دې وړاندې د اوبو او برېښنا وزارت، برېښنا شرکت، د غالیو د تولیدولو ټولنو، سوداګرۍ او صنایعو خونو سره هم ورته داسې تړونونه لاسلیک کړي دي. په همدې حال کې د آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ اداره وایي چې د نورم او سټنډرډ تطبیق یوازې د حکومتي ادارو کار نه دی، بلکې په دغه برخه کې د خصوصي پانګه اچونکو پاملرنه او د خلکو همکاري اړینه ده. د دغه ادارې مشر قربان حقجو له ملي سوداګرو وغوښتل چې د کیفیت د معیاري کېدو لپاره یو له بل سره سالمه سیالي وکړي. زموږ لپاره دا ډېره مهمه ده چې د افغانستان د پانګونې ملاتړ اداره خپل کارونه د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په برخه کې وکړي او د هغې د پراختیا او معیاري کېدو په برخه کې په سمه توګه خپل خدمات وړاندې کړي. دا ادارې داسې وخت د هیواد د کورنیو تولیداتو د معیاري کېدو لپاره نوې هڅې کوي چې په دغو ورځو کې د عامه افغانانو لخوا په ټولنیزو شبکې فیسبوک کې د کورنیو تولیداتو د استعمال لپاره تر ټولو ډېر کمپاین کېږي. دوی وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په تولیداتو لګول شوي پیسې بیرته د افغانستان په ویجاړۍ مصرفېږي او ټینګار کوي چې باید لومړیتوب افغان تولیداتو ته ورکړل شي. له دې سره عام خلک له حکومت غواړي چې د خلکو احساساتو ته په پام خپل تولیدات ډیر او معیاري کړي او پانګوالو ته د پانګونې اسانه زمینه برابرې کړي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلی سئ. تاسې اوس ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار لس نیمې بجې کېدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له سید کمال شریف نه اوري.
په ولس جرګه کې د فاریاب یو شمېر استازي وایي د المار او قیصر ولسوالۍ کې د الماس په نوم په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونه واړه او لوی کلي له وسلوال طالبانو نیول سوي دي. د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لېږد پروژه ټاپې پر اقتصادي ګټو سربیره په سیمه کې د ښه ګاونډیتوب او ملګرتیا لپاره مهمه بللې. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ښار کې د غیر مسؤوله وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر حمید ګل تیر شپه د اوه بیا کلونو په عمر د مغزي سکتې له کبله مړ شو. پاکستان او هندوستان یو وار بیا د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او دوروش نور ټپیان شوي دي. پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د بمی بریدونو له کبله لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول. ایران د خپلو پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته معلومات ورکړي. او د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر ورسته له هغې استعفا وکړه چې په یو مرکه کې وویل د دې هیواد د استخباراتو د ادارې پخواني مشر د بیا کودتا طرحه جوړه کړې وه.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري. تاسو هم دغه پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په اسونی کې برخه واخلئ. چې ادرس یې ازادي فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو. په ننګرهار کې د هیواد د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن د لمانځنې لپاره تیاری روان دی. چارواکي به سږنی جشن به تر نورو رنګین وي. شاه محمود شینواری له جلال آباد رپورټ لري.
د اسد د میاشتې 28مه چې د هیواد خپلواکۍ ورځ سره برابر ده د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې دي. په ننګرهار کې دغه تاریخي او له ویاړ څخه ډکې ورځې نمانځنې لپاره لس ورځې وړاندې تیاری شروع شوی او اوس هم د ښار واټونه سړکونه او لویې لارې د افغانستان په بیرغونو او د غازي امان الله خان په انځورونو ښکلې کېږي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي تیرو څو کلونو کې دا ورځ په ډېرو عادي مراسمو نمانځل کېده، خو د دې لپاره چې غازي امان الله خان په ننګرهار کې دفن دی سږ کال به د هیواد په کچه ستر جشن په دې
هم نظامی او هم ملکی پدی کې د کونړ نورستان لغمان ولایتونو نه والی صاحبان نور یو تعداد مشران دعوتی د مرکز نم مونږه دعوت کوو چې مشران کو کولې چې راشي.
سره لدې چې ولایتي اداره د دې جشن لپاره خپل ترتیبات نیسي، د ننګرهار مدني فعالان ژورنالیستان او فرهنګیان هم د دې جشن په ویاړ د ښار د ښکلا په موخه له تیرو لس ورځو راهیسې کمپاین پیل کړی او شپه ورځ د دې ښار په واټونو سړکونو او لوی لارو ملي بیرغونه د هیواد اتل غازی امان الله خان او د افغان ولسمشر انځورونه زړوي. مدني فعال هدایت الله ظهیر چې د دې بیرغونو او انځورونو لګښت په غاړه اخیستی وایي دا کمپاین به تر 28مه صد پورې دوام وکړي.
دا کمپاین روان دی، مخکې به دي انشاءالله، او په دې کې مونږ سره ټول دغه مدني فعالان وروڼه چې کوم دي ژورنالستان لیکوالان دی ګډون کړی دی.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی هم دغو ځوانانو سره د شپې لخوا په دې کمپاین کې ملګرتیا وکړه او خوښي ښکاره کړه چې په ځوانانو کې د وطن دوستۍ روحیه دومره زوروره ده چې په رضاکارانه ډول د دې جشن لپاره ترتیبات نیسي.
زه ډېر د خوشحالۍ احساس په دې کوم چې ننګرهار ځوانان او بالخصوص د ننګرهار ژورنالستان خپله راوتلي دي او د غازی امان الله خان د رئیس صاحب جمهور او همدغه سې زمنګ ملي بیرغونه چې دغه اتشتم د اسد په مناسبت باندې یا د استقلال ورځ مناسبت باندې په دې کې په خار کې د دې لګولو سهم اخلي. زوی مدینه نور د خوشحالۍ ځای نشته.
بل خو د دې کمپاین غړي وایي دا د دوی ستر ارمان دی چې د هیواد خپلواکۍ ورځ په ګرمو ولولو ونمانځل شي، ځکه دا ورځ د ټولو افغانانو لپاره ډېر تاریخي ارزښت لري.
محمد زبیر خاکسار یم، جلال آباد د ښکلي ښار نه. زه په ټولو افغانانو په خاصه توګه د ننګرهار ولایت په ملي سوداګرو په ځوانو مدني فعالانو دولتي ادارو په مسؤلینو منسوبینو باندې غږ کوم چې دغه ورځ ملي ورځ ده، د چا شخصي ورځ نه ده. راځئ که هر څوک د خپلو بچو د نفقو په څنګ کې په کور کې د یو بیرغ د جوړولو سرمایه ولري، راځئ دغه بیرغونه جوړ کړئ، د خپلو کورونو باندې په هټیو باندې ولګوئ.
یو تاریخي ارزښت دی د دغه کمپاین ټول هیوادوالو ته پیغام دغه دی چې راوځي او د خپل خپلواکۍ قدر وساتي او دغه ورځ د 28مه د زمري د خپه جوش او خروج باندې ولمانځي.
غازی امان الله خان د 1919 کال د فبروري په 28مه د پلار له وژل کېدو نه وروسته د سلطنت په تخت کېناست او سمدلاسه د افغانستان د بشپړې سیاسي خپلواکۍ غوښتونکی شو. چې انګریزانو ورسره دا ونه منله او دا کار د افغان او انګریز د درېمې جګړې سبب شو چې تر لنډ جنګ وروسته انګلیسانو د افغانستان ازادي په رسمیت وپېژندله او غازی امان الله خان د 1299 لمریز کال د اسد د میاشتې پر 28مه نېټه د افغانستان خپلواکۍ اعلان کړه او له هغې ورځې راهیسې دغه ورځ په هیواد کې د افغانستان د ازادۍ ورځې په نوم نمانځل کېږي.
دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې خو ترغه مخ کې یو رپورت لرو. د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې ځای خلک شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې په سلګونو افغان امنیتي پوځیان میشت دي خو د هرې ورځې په تیرېدو سره په سیمه کې امنیت کمزورې کیږي. تفصیل درو هله انوري په راپور کې واوري.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی زرګل وای په ولسوالۍ کې د غنو امنیتي ځواکونو شتون سره بیا هم امنیت ګډوډ او د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی.
د سرکانو ولسوالۍ کې ډیر امنیتي ځواکونه موجود دي لیکن مشکل دا من لرو. سرحدي ولسوالۍ لرو د پاکستان د دوه ایجنسو سمپوله ده او د پولي ټول موقعیت سراسرم دشمن نیولی دی. قومي مشران او درنې هستې متواتره وار په وار وژل کیږي. غټه سرمایه هم د لاسه
هغه وای په نواپاس کې پوله ساتي ځواکونه له تیرو دریو کالو محاصره دي خو تر اوسه افغان حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې یادو سرتیرو ته د تل لپاره لار خلاصه کړي او هغوی پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
په نواپاس کې نیو ټوله عسکر پراته دي دوه درې کاله په محاصره کې تیر کړه. هغه عسکر اوس هم د محاصرې نه خلاص نه شو او وچ راشن په هلیکاپټر کې وروړل کیږي او هلته ورسول کیږي. زخمي وشي هغه خو به په ورځو ورځو پروت وي او که څوک پکې شهید شو هغه به همداسې پروت.
د سرکانو اوسیدونکي وایي د امنیت د نشتوالي په وجه یې ولسوالۍ په دوه برخو ویشل شوي. دوی او دولتي مسؤولین نشي کولی چې د سرکانو له مرکز څخه پشد او یا هم له پشد څخه سرکانو ته په سرک تګ راتګ وکړي.
سرکانو ولسوالۍ په منځ باندې ولسوالۍ ماته ده دوه زیاده اتاده چې هغه خارجیانو او قوتونه وو په هغه وخت کې هم د اثارات نه خلاصه نه شوله چې ټانګو ساحه ده او قطارونه هم پورې وځي د فشت او د نارنګ د فله د لارې نه فشت هم هم دولت ربطامت کوي همدا راغري خلک چې دا ناستې دوی ربطامت کوي او هېڅ په وخت هم نه مریض هسپتال ته رسېږي او نه مړي ژوندي له تللی شو او نه جنازې له تللی شو.
د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په ولایت کې د امنیت د ټینګښت هڅې کوي خو ولس ته هم پکار دي چې خپل ځواکونو سره د امنیت پر راوستلو کې پوره همکاري وکړي.
که امنیت ونه لرو بناان پرمختګ د موږ ټولنه نشي کولای چې د سیمې استخبارات د افغانستان د ابد ابد او د تاریخ دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، امنیت راشي، ثبات منځته راشي او د افغانستان خلک په یوه آرامه صلحآمیزه او د ورورولۍ په فضا کې ژوند وکړه. نو بینان د تاسو دوستان نه مې غوښتنه دغه ده چې د امنیتي ارګانو سره اکه کشتي دي که امنیتي دي که نظامي دي په هره برخه کې په هر وخت کې پوره حق همکاري وکړي.
د کونړ نورو سرحدي ولسوالۍ او سیمو اوسیدونکي هم د امنیت له کمزورتیا شکایت کوي او له افغان حکومت غواړي چې د هیواد پولو او خلکو د ساتنې لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
پردیس لا لوګر لیکلی د پاکستان استخبارات په افغانستان کې هیڅ کله سوله نه غواړي. دوی په رنگارنګ دروغو او پوچو وادو افغانان او افغان مشران خطاباسي. افغان دولت ته پکار ده چې د پنجاب ظلم ته په اوسپنیز سوکي ځواب ورکړي. بل اوریدونکی چې نوم یې هیر شوی لیکلی په هلمند ولایت کې له معلولو کسانو سره بد چلند کیږي. موږ له ولسمشر محمد اشرف غني نه هیله کوو چې هلمند ته یو هیئت راولیږي چې دغه مسله وڅېړي. محمد الله ستومان له لغمان لیکلی که څه هم د افغانستان 50% خلک په کرنه بوخت دي خو 40% خلکو ته مو هم پوره غذایي مواد نه برابرېږي او غله دانه له نورو هیوادونو واردوو د شرم ځای دی. سمیع الله حلیمي تندر بیا له پکتیا لیکلی په سمکنۍ ولسوالۍ کې ناامني زیاته شوې ده. هیله ده دولت د دغو ناامنیو مخه ونیسي چې زیات زیان یې ولسي خلکو ته رسیږي.
مخکخی خزی.
احمد شیبریم دا اونی پخ پراونه که دا جوزجان پا ولایت که دا فیصابات ولسواله ساهره شکی برا سره دا دا یوی ولسوالی دا چارو پر مخ بیولل دا یوی افغان میرمنی لپاره گرانه ندی؟ ساهره جان چشی دا جرات تاسو تا در کرده دی چه دا افغانستان خونده پی وی طولنه که دا ولسوال پی صفت کار مخ دیوسی؟
دا جرات ما تا د زندگی رنجونه دردونه چې لیدلې دی هغه مشکلاتونه سبب شو چې زه جرات پیدا کړم یا د تصمیم په زندگی کښې ونیسم د خپل مشکلات په مقابل کښې مبارزه وکړم او تسلیم نه شم.
نو د افغانستان شرایط خو بهتره شوي نه دي، نو اوس هم خپل امنیت ته تشویش نه لرې؟
تشویش لرم، په امنیت کښې تشویش لرم، هم په دې هم امیدواره یم چې زمونږ اردو ملي دی، پولیس دی، اوس ټولو ښارو ولسوالۍ ته د ښځې شاهي مدني په نام کښې دی، د هغې په اساس د امیدوار په دې یم چې په افغانستان کښې صلح راځي. په دې اساس زه ډېر امیدواره یم، تر اوسه مې چې مبارزه کړې په بې عدالتي بې قانوني مقابل کښې بیا هم مبارزه کوو. مونږ ښځې د دې تصمیم واخیستلی یو چې افغانستان دوباره آباد او آرام کړو.
که د امنیت له موضوع یوه بلې مسئلې ته راشم، د افغانستان په څېر ټولنه کې د ولسوالۍ د چارو د پر مخ بیوړلو کار د یوې مېرمنې لپاره سخته نه دی؟
په هغه وخت سخته ده چې خلک نه مني او خلک په هغه سره همکار نه وي. زه خوشبختانه داسې خلک لرم، داسې خلک په ما ولسوالۍ کښې دی زما سره ډېر همکاره دی. حتی مونږ 400 خدشي میروګانو لرو په د پولیس د پالو څخه، زما د ولسوالۍ د پالو څخه زما سره همکار دی او ما ته د خور او مور او خپل ننګ په سترګه ګوري او شپه ورځ د امنیت تامین سره زما سره همکار دی. زه امیدوار په دې یم چې دښمن تر اوسه خو موافق نه شي، ډېر پلانونه لري زما د حیات سره، زما د ژوند سره دښمنان موافق نه شي، بیا هم موافق نه شي، خو مشکلات شته، د ټول ژوند کښې مشکلات شته، دوست افغانستان ټول ځایونه مشکلات شته، اما زه د نور دوستانو د مشکلات څخه تسلیم شو، بیا ژوند خو نه شي کولی. ما د افغانستان له آب هوا څخه تنفس کړی دی، ژوند کړی دی، بیا زه نه غواړم چې بل کشور ته ځم آسوده ارام زندګي کړم، بلکې د بل نسل ته دا الګو دا اساس هغه ته وسپارم چې هغه هم جرأت وکړي او د مشکلات او د بې عدالتۍ په مقابل کښې مونږ سره مبارزه.
ساهره جان شکیب، چېرته چې تاسو کار کوئ ممکن هلته طبیعي خبره ده مختلف قومي خلک وي او ځینې کسان شاید د ښځو د حقونو درناوی ونه کړي، احترام ورته ونه کړي، نو ستاسو کار له مشکلاتو سره نه مخامخ کېږي؟ اداري کارونه مې مطلب دی.
په اداري کار کښې هم مونږ پالیسي لرو، مونږ وظایف لایحه لرو، د هغې مطابق سره د خپل خلک سره رویه کوو، خپل خلک سره فرضاً کار کوو، له هغه سره کوم مشکل نه در زمونږ ولسوالۍ کښې پښتون شته، تاجک شته، اوزبک شته، عرب شته او ترکمن شته زندګي کوي، 15 ملیتونه د هغه سره زندګي کوي، ژوند کوي. نو په اداري کارونو کښې زه ټول ملیتونه په یو نظر ګورم، څومره د دولت نماینده یم، ټول اداري کارونه منظم دي، کوم مشکلات تر اوسه خو نشته، د اداري شکل هم د امنیتي شکل لحاظ هم او د مردمي لحاظ هم.
ساهره جان شکیب، د مخکښو ښځو د پروګرام په دې وروستۍ برخه کې که دا پوښتنه وکړم، کیدای شي چې په افغانستان کې ډېرې داسې نجونې او مېرمنې وي چې تعلیم یې کړی دی خو دا جرأت نه کوي چې یوه ولسوالۍ مخته یوسي، تاسو هغوی ته څه لارښوونه لرئ، څه ورته وایاسئ، څه پیغام ورکوئ؟ سې
د بل خورن کښې استعداد لرې، توانایي لرې، دا پیغام لرم چې د خپل استعداد او توانایي د ژوند کښې استفاده کړئ، تاسو په افغانستان د صنعتي جامعه د افغانستان جامعې نور خورونه چې جرأت نه کوي هغه د صنعتونو ته تسلیم دي. موږ دغه د صنعتو سره مبارزه نه کوو یا هم د جامعه په همین شکل په قهقره کې راځي، یعنی انتشار می نکوي. موږ تحصیل کردو نور خورون ته دا پیام لرو چې راځه راشه د جامعه سره د انعامات سره مبارزه وکړه، دا تصمیم نه شوه مبارزه وکړي او آینده چې افغانستان می ګل ګلزار شي، آرام وي او صلح صفایي. یو خانم یا ښځه په زندگی کې هیڅ کومه تصمیم نه شي اخیستلی، بلکې زما زندگی باید زما ژوند دی، باید زه خپله په زندگی کې تصمیم ونیسم. البته درست تصمیم ونیسم د فامیل په مشوره کې ونیسم، داسې نه ده چې خپله هر تصمیم کې زه غنم ونیسم او فامیل سره مشوره نه کړم.
سحر جان شکیب، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیستل.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلام، زه محبوب شاه محبوب یم. له کابل د جلال آباد په طرف سفر کوو. کله چې د ننګرهار خاورې ته داخليږو، لومړی د سره رود ولسوالۍ د تورنټي سیم راځي. د تور غره په لړۍ کې د لوی لارې په خاطر له وهل شوي تونل تیریږو. له نیم کیلومتر مزل وروسته ښي لاس ته یو خامه سړک بیل شوی. همدغه سړک شاوخوا 8 کیلومتره سفر کوو چې بالاخره د کچړو سیمې ته رسو. هلته د تور غره لړۍ هم پرته ده. د غره ختیځ خواته کوچنۍ او لوی جلوهلی ونې ښکاري. د ونو سره نږدې یوه ډېره پخوانۍ او کوچنۍ نیمه ورانه شوې ودانۍ هم شته. د ودانۍ په منځ کې یو اوږد قبر او د قبر یوې خواته یوه زړه ونه موجوده ده چې هرې خوا ترې سرې او شنې ټوټې تاوي شوي دي. له شور او زوږه لرې د غره په یوې ډډې کې، چېرته چې یوازې د مرغکیو خوږ او د هوا سرشاره غږ اورېدل کېږي، د سید پهلوان بابا د بادو زیارت موجود دی. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو همدغه زیارت ځانګړي کړي. راځئ وګمې رشیدې ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، د زیارت ودانۍ چې له خټو او تیګو جوړه شوې، شاوخوا 10 متره اوږدوالی او 1 متره سور لري. دننه پکې دوه د تور څادر میرمنې ناستې دي. خدای زده چې د زړونو د مراد کومې غوټې به سپړي او د مراد به په کومو سرو او شنو ټوټو تړي. خو له څیرو یا هیله مندي سسي. دوی نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي او نه هم له دې خبرې دي چې د دغه زیارت تاریخ تر چا رسي. موږ د زیارت تاریخ ته تم کیږو او د کابل پوهنتون استاد پوهندوی لال پاچا ازمون څخه یې اورو چې د دغه زیارت د تاریخ په اړه د کړي څېړنې پایله څه ده.
دغه زیارت چې ده، دا د فولکلوري روایت هم لري. د سیمې خلک چې دي، دې زیارت ته اوس هم درناوی لري. فولکلوري روایت یې دا دی چې پخوا به دلته خامار راته او خلک به خوړل. نو دا سید الیاس پهلوان چې دی، د یوه تیږه راپورته کړه او خامار یې وویشت. اوس هلته یوه تیږه موجوده ده، په هغه باندې دا پنجه ده. دوی وایي چې دا د هماغه د سید الیاس پهلوان پنجه پې پرته ده. بل دلته بوټي دي، دا بوټي چې دي د سیمې خلک داسې روایت کوي چې دا بوټه چې قطکه یا کوم څانګه ته نیوسه، د ده نوې وینه بهیږي او دا وینه وایي د همغو انسانانو ده چې دي خامار خوړلي دي. نو دې زیارت ته چې خلک قایل دي، په هغه حساب ورته قایل دي چې د سړي هغه خامار وژلی دی. دا البته فولکلوري روایت دی د نورو زیارتونو په باب باندې هم دغسې روایتونه شته، دې ته ورته روایتونه شته، او په همدغه نمونو باندې نور زیارتونه هم شته. الیاس بابا زیارت په خپله په شینوارو کې موجود دی، ولې د هغه مکمله سوانح نشته. د دغه زیارت په باب باندې اوس هم خلک روایت باسي، او دا یو مشهور پهلوان بولي او د همدې سیمې اوسېدونکی بولي. او تقریبا دا نو دوی خو د دوی له نظره چې دا په دې باندې پیړۍ پیړۍ اوښتي دي.
استاد اسمون وایي چې د دغه زیارت اصلي نوم سید الیاس پهلوان بابا دی، خو د وخت په تیریدو سره عامو خلکو دا نوم د سید الله صاحب په زیارت بدل کړی دی.
خصوصا دغه د زیارتونو مسله، دا هلته د عباداتو دپاره نه ده چې سړی وي، دا د عبادت دپاره دی. دا یو تاریخي ارزښتونه دي، فولکلوریک ارزښتونه دي چې د پخوانیو خلکو هغه کړه وړو دود و دستور دا شي نه راښیي. نو دا تاریخي ارزښتونه دا باید خوندي پاتې شي، او دا باید
هڅه مو وکړه چې زیارت ته له راغلیو ښځو وپوښتو چې د څه لپاره راغلي. هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه، خو یوازې د زړونو مرادونه په دوو شنو ډوډو سره د پهلوان بابا زیارت په ونه کې وتړل. په سیمه کې مو د همدغې سیمې اوسیدونکي عبدالواسع انتظار څخه وپوښتل چې په دغه زیارت پورې اړوند کومې کیسې تړلي. هغه وویل
کلونه کلونه پخوا په دې خاوره باندې انګریزان تیر شوي وو چې د هغوی څه اثار همدا اوس هم تاسې مشاهده کړه. نږدې نه مو کته د هغې له جملې نه دې خوا څنګ په څنګ کې یو زیارت ده چې دې ته پهلوان بابا وایي. دا د بادو زیارت دی، دا د وخت او زمان سره د خلکو د عناناتو مطابق دلته راغلي دي. که خپو بادې د وجود نور باز باد دلته چې بیاکي وایي چې دلته یو خامار و، د خامار هغه علایم مفته دي بغر کې چې دا دلته راښکته شوي، او دلته څه مخلوق اوسې د هغه یې ټول خوړلي. دغه ونې چې اوس ښکاري دا ونې خلک نه وهي، دوی وایي چې انسانانو نه ونې جوړې شوې. اوس چې کله دغه خلک راځي دغه ونه کمزوری کوي یا وهي په چیز باندې، دې نه سره وینه رابهیږي که نه. نو په دې خاطر باندې دې ونو ته هم ډېر خلک احترام کوي، دې زیارت ته هم احترام کوي. دې ته پهلوان بابا وایي، سید الیاس پهلوان.
انتظار د زیارت په ټولو کنجونو کې د یوې تیږې لټون کوه. هغه د تیږې کیسه داسې بیان کړه:
نو د نن نه یو دیارلس کاله مخکې یو کس و چې هغه د دې قدیمه آثارو هغه یې کوه، که نه لرغونو آثارو هغه یې کوه. هغوی ویلې چې دې زیارت ته ځو، دا زیارت ګورو. هغه زیارت یو زیارت د راتګ نه مخکې یو کاغذ ورسره و، نو چې وی کته هلته یوه تیږه وه. هغه تیږه ما نه ولیدل، دې راوسپړله. په هغه تیږه باندې یوه پنجه ایښودل شوې وه، او بیا د پنجې په دې تیږه کې یو کنج او بل کنج کې داسې ګرد علایم و. هغې باندې چې د ایکس د څه شي چاپ و، ویل چې دا معنا د دې ورکوي چې دلته یو څه ایښودل شوي دي خواوشا کې، که نه، یعنی د خزانې په شکل باندې. نو بیا نور خدا خو مونږ افغانان یو عقیده په دې لرو چې رښتیا د وخت انګریزانو داس کوم هغه کړي چې یار رښتیا دوی زیارتونو ته څومره عقیده لري.
له ډېرې لټونو وروسته مو یوه لویه تیږه چې په ځمکه کې خښه وه پیدا کړه. رښتیا هم پر تیږې د یوه لوی لاس پنجه موجوده وه. د سید الیاس پهلوان بابا په زیارت کې مالګه هم شته چې زیارت کوونکي یې د خوردې لپاره استعمالوي، مګر په دغه زیارت کې د زیارت منجاور نه ښکاري. دا چې منجاور ولې نشته، میرویس رحمانی د پښتنه ځوابوي.
دغه د سید الله صاحب پهلوان زیارت چې دی، د پخوا خو دیوالونه هم خو او منجاوران هم پکې وو، او دلته د شاوخوا ته ونې هم ډېرې وي. خلک به چې راته دلته د ونو لاندې به کې ناست، په نوبت به کله ښځې او کله به نارینه، خو د زیارت ته به راتل. د زیارت کې اکثر د باد او د ماشوم د پیدا کېدلو او د نورو دردونو لپاره به خلک راتل. مالګه به د جنه اخیستل، د یوه تیږه د هغه به په کوم خوا کې به باد و یا چې درد و، هغه به په هغه ځای کې وه. د رکعت مونځ به د تبرک په خاطر کوو، دعا به وکړو چې دی دا کوم مشکل و هغه مشکل به چې حل شي. نور دلته منجاورونه مو هغوی به د زیارت پالنه کوو، زیارت به پاکو، دیوالونه شیان به جوړو. خو پورستیو کې چې دغسې د حالات خراب شوي، نامنی د خلک ډارېږي، منجاورین هم نشته اوس هلته د زیارت کې، خلک هم دومره ناراضي، او زیارت هم خراب دی. نو د نړېدو په حال کې د دیوالونه غورځېدلي، او بس دا حال دی. نو چې تاسې ګورئ،
د جلال آباد ښار یو اوسېدونکی رحیم الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي. دی وایي چې د ملګري پښه یې باد ونیولې وه.
په خو موږ و رسول خود ولسوال سید الله صاحب زیارت ته راغلو په دې یو ملګری مو په داغه په خوا کې بادو هغه چې راغلو ورسره هغه داغه خو مشکل ورسره حل شو دا ډیر وخت دي نه راغلي د امنیت خاطر اوازې چې د عیش زیارتونه لو زیاده شي که واغه شي که نو موږ هم د زیارت ته اوس دا ډیر وخت نه وتلي تکلیفونه شته بعض ملګرو ډېرو ویلي چې سید الله صاحب زیارت ته زه خو د امنیت خاطر نه شي تللی
ته چې زیارت په زیارت ګرځي ته چې زیارت په زیارت ګرځي تانه لمړی په زیارت ما ایخی لاسونه برسات چې په خوایا په سره رود ولسوالۍ کې کور لره وایي چې د سی پهلوان بابا زیارت ته یوازې ناروغان نه دي تللي بلکې کله ناکله به عاشق او معشوق په زوره ځان په باد ونیوه او د دیدن په خاطر به دې زیارت ته تلل دا چې نور څه باورونه وه له برسات څخه یې اورو
دلته د سید الله صاحب پهلوان باندې په نوم باندې یو زیارت ده چې هغه ته مونږ په پخوا ډله ډله کورنۍ بتلې خلک بتلل کلیوال بتلل دا د بادو په برخه کې به د دې درملنه به یې کېدله یعنې داسې یو دم ورسره و که نه او په دغه زیارتونو کې ښېګڼه دا وه چې هلته به سره ډېرې کورنۍ راټولېدې او د هغه ځای نه به چې مالګه څه به ورسره وه دا به یې ځان سره واخیستل یو ډول فکر کېده چې عالم ده یا د خدای یو څه دوست ده نو په همدې خاطر به خلکو عقیده لرله چې دا د بادو لپاره درملنه کېږي او ګټوره کېږي ګټور ده نو په همدې خاطر به خلک تل خو اوس دغه چاره نشته
سوال دی په کوم زیارت قبول شو سوال دی په کوم زیارت قبول شو حال راته وایه چې لنګر یې تودومه درنو اوریدونکو د نامنۍ بد سیوري د ژوندانه پر ټولو چارو بده اغیزه ښیندلې د امن د راتګ په هیله موږ نننۍ خپرونه هم دلته تمامو زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼې هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 1411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسې بریا زموږ هیله ده د خدای په امان.